اوریدونکو السلام علیکم، اسمت سارمانیم دا ازادی رادیو پا دی خبرونه که مو هر کلی کم لمره دا دی سات خبرونه واوری. تمده چه استرالیا ده هغو افغانانو کورنیو تا تاوان ورکلی چه پا افغانستان که ده استرالیایی دواکونو للوری پا غیر قانونی دول وجل شویدی. پا 2000 کال که داسی راپور خبور شو چه پا که ادعا شوی و چه ده استرالیا پاوزیانو ده 2015 و 14 کلونو ترمنز پا افغانستان که 9 زندانیان او ملکی افغانان وجلی دی. د استرالیای پوزی چارواکو په وینا د لوی درستیز لوري د 2000 کال د خبره شوی راپور تر تایید وروسته به استرالیا د وژل شویو افغانانو کورنیو ته د تاوان د ورکولو مسأله وڅیړي. استرالیا د نړیوالو ځواکونو په ډله کې شاوخوا 400 عسکر افغانستان ته استولي وو. په کابل کې د روسیې سفیر وایي ماسکاو شایي په افغانستان کې نوري کنسلګری پرانیزي. دیمیتری ژیرنوف دا خبره پرون د روسیې تاس خبري اژانس ته وکړه او زیات یې کړه چې د اوس لپاره دې ته اړتیا نشته، خو په راتلونکي کې هیڅ شی څوک ردولی نشي. افغانستان او روسیې له 1990 کال راهیسې ډیپلوماتیکي اړیکې ټینګې کړې او په کابل کې سفارت پرانیست. بیا یو وخت په مزار شریف کې کنسلګری جوړ کړه او د اړتیا له مخې څو نوري کنسلګری هم په بیلابیلو ښارونو کې پرانیستي. د طالبانو حکومت د روسیې په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیا له هغو څو ګوته په شمیر هیوادونو څخه دی چې د 2021 کال له اګست وروسته چې طالبانو کابل ونیوه په افغانستان کې خپل سفارت بند نه کړ او په مسکو کې هم د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره. د سینما د لوبغاړي رحیم سعیدی یو شمیر خپلوان وایي چې سعیدی طالبانو نیولی دی. دوی ادعا کوي چې سعیدی د تېرې اونۍ له یکشنبې راهیسې د طالبانو استخباراتو بیولی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا خبر تر دې دمه تایید یا رد کړی نه دی. سعیدی د افغانستان د سینما د لوبغاړو د ټولنې غړی دی او له یو شمیر تلویزیونونو سره یې کار کړی دی. نن د افغانستان د ختیځ د څلورو ولایتونو په شمول چې تیرونی سیلونو ځپلی دي، په اتو ولایتونو کې د بارانونو او د سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې په ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان، همداراز په بدخشان، لوګر، پکتیا او خوست کې د بارانونو او ورسره د سیلونو د بهیدو اټکل کیږي. د خبر پاڼې له مخې د افغانستان په یو شمیر شمالي، مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې د سختو بادونو اټکل شوی دی چې سرعت به یې په ساعت کې له 500 تر 90 کیلومترو پورې وي. د ملګرو ملتو د یو راپور له مخې چې د تېرې اونۍ په پای کې خپور شو، د افغانستان په څلورو ختیځو ولایتونو، ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې وروستیو سیلونو او طوفان تر 40 ډیر کسان مړه کړي او له 340 ډیر کسان یې ټپیان کړي دي. اسرائیلی الوتکو پرون د یمن پر حدیده بندر بمباری وکړه. دا بمباری یو ورځ وروسته تر دې وشوه چې یمنیانو په بی پیلوټ الوتکو تل ابیب ویشت. د اسرائیل پوز د شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د حدیده په بندري ښار کې یو شمیر پوځي هدفونه وروسته تر دې وویشتل چې په وروستیو میاشتو کې حوثیانو تر 200 ډېرې حملې پر اسرائیل کړې دي. خو د جمعې د ورځې په برید کې د لومړي ځل لپاره یو اسرائیلي ټپي شو. د سږکال جنوري را په دې خوا امریکایي او برټانیې ځواکونو هم څو ځله په یمن کې حوثیان وروسته تر دې پنه کړل چې حوثیانو په سره سمندرګي کې پر تجارتي بیړیو بریدونه وکړل. حوثیان وایي چې په دې ډول پر غزې د اسرائیل د برید غچ اخلي. او د آسیا د شل اوورونو د کرکټ د ښځینه لوبغاړو د اتل ولې پترس کې به نن د دې لوبو تیر اتل هند له متحده عربی امارات او پاکستان له نیپال سره مخامخ شي. دا لوبي د جمعې په ورځ د جولای په 19 په سریلانکا کې پیل شوه چې د جولای په 28 به پایلو به وي. د آسیا د ښځینه کرکټ په دې اتل ولې کې د کوربه هیواد ترڅنګ د هند، بنگلاديش، پاکستان، تایلند، سریلانکا، متحده عربی امارات، نیپال او مالیزیا ملي لوبډلې برخه لري.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. مهاجرت به پاکستان و ایران و بازگشت و اخراج به افغانستان سلسله است که به نظر می رسد پایان ندارد. از اکتبر سال گذشته بیش از 500,000 مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند و روند اخراج مهاجران افغان از ایران نیز همچنان ادامه دارد و به تازگی درخواست از رئیس جمهور جدید ایران برای اخراج افغانها در فضای مجازی دست به دست می شود. صدها هزار نفر که در 3 سال گذشته عمدتاً به دلیل ترس از طالبان از افغانستان فرار کردند اکنون با خطر اخراج مواجه هستند. چرا این مسئله مهم است و چه پیامدهایی خواهد داشت؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با مهدی احمدی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو، اروپای آزاد، رادیو آزادی، و صالح عینی، فعال حقوق بشر از پاکستان. خب مهدی جان، درخواستای تازه از رئیس جمهور جدید ایران مبنی بر اخراج مهاجران افغان در فضای مجازی دست به دست میشه، اصل قضیه و قصه چیست؟
سلام به شما، سلام به بیننده های این برنامه. بله، تازگی یک کارزاری و کمپینی راه افتاده خطاب به رئیس جمهور جدید آقای پزشکیان که خواسته اون کارزار این هست که در واقع مهاجران غیر قانونی افغان از کشور اخراج بشن و در طول مرزها در واقع موانع ایجاد بشه، انسداد در مرزها ایجاد بشه که در واقع مهاجرین تازه ای از طریق مرزها عبور نکنند و در ایران بیان. ولی این موضوع جدیدی به یک معنا نیست، یعنی سال گذشته هم یک چنین کارزاری خطاب دولت وقت در جریان بود. در اون زمان گمانه‌زنی های زیادی بود، از جمله این که شرایط اقتصادی در ایران خیلی در واقع وخیم‌تر شده در این سالها، و یکی از گمانه‌زنی ها این بود، یعنی یکی از بخش هایی که پشت چنین کارزارهایی بودند گروهی از حامیان دولت ابراهیم رئیسی بودند که به نوعی در تبلیغات خودشون در فضای مجازی مهاجران رو و تعداد زیاد اونها رو عامل بخشی از این مشکلات اقتصادی میخواستن معرفی کنن. مشابه اون رو در این سالها مثلا در همین جمهوری چک هم میبینیم که در ابتدا با آغوش باز درهای خودش رو به روی در واقع مهاجران اوکراینی گشود، ولی الان میبینی که در بین مردم این نظرگاه هست که شاید مثلا تورم، گرانی به خاطر مثلا حضور مثلا اتباع خارجی تو این کشور و به خاطر اینه که مثلا دولت کمک هایی رو در اختیار اونا قرار میده که باید در اختیار مردم خودش قرار بده. اینها یک دسته بودن و البته یک دسته در واقع فعال فضای مجازی که البته اینها مثلا در جریان یا حزب خاصی رو در ایران یا بیرون ایران نمایندگی نمی کنن، گروه هایی هستن که در فضای مجازی مثلا نظراتشون به اشتراک میذارن. دسته از اینها بودن که خیلی دسته معدودی هستن که به نوعی ملی‌گرایی اعتقاد دارن که بهانه‌شون اینه که مثلا فرض کن که حضور مهاجران خارجی در ایران، نه فقط افغان‌ها، ولی خب بیشتر مهاجران خارجی در ایران افغان‌ها هستن، باعث میشه که کم کم اون چیزی که اونا بهش هویت ایرانی میگن یا اینها مثلا کنار بره. البته توی دیدگاهی مذهبی هم اینو میبینیم، حتی بعضی این گروه های تندروی مذهبی مطرح میکنن که حضور زیاد مهاجرین افغان باعث میشه که مثلا این تعادل کنونی بین شیعیان و سنی ها در کشور، که البته اکثریت قریب اتفاقشون شیعن و اقلیتی سنی هستن که اونها هم تحت فشار هستن در ایران، به نفع اهل سنت کم کم از دست بره و حتی یک تئوری های توطئه‌ای با این مضمون مثلا در فضای مجازی گفته میشه یا گفته میشده در این سالها که شاید تا مثلا آینده نزدیک دین رسمی به خاطر این چرخش جمعیت بتونه عوض بشه. ولی اینا همه تئوریای توته است، همه این چیزهایی است که در واقع در چند سال پیش هم جریان داشته، حالا با یک نامه دیگه، با یک کمپین دیگه خطاب به پزشکیان دوباره رو اومده. و البته بعضی از کارشناسا میگن که پشت چنین کمپین های یک نگاه امنیتی هم هست، یعنی جلوه دادن موضوع مهاجران و مهاجرت و پناهجویی به عنوان یک مشکل امنیتی و در واقع ایجاد یک حسی در جامعه و در واقع یک نیروی در جامعه که در واقع علیه مهاجران، مهاجرت، پذیرش پناهجوها باشه. بنابراین این دیدگاه هم هست که کاملا میتونه این کارزارهای امنیتی باشه.
تشکر مهدی جان. خب صداهای و طرفداری و حمایت از مهاجران افغان هم به گوش میرسه از داخل ایران، مثلا در بین جامعه مدنی ایران که در لابلای این مثلث بیشتر در اون مورد هم صحبت میکنیم. سوال جان، شما به عنوان یک مهاجر شاید جالب باشه و مخاطبان ما بیشتر بگوین که از تجربه هایتان به عنوان یک مهاجر.
واقعا مهاجرت بسیار یک، از نامش معلوم است که بسیار یک چیز جالب است، بخصوص به مردم افغانستان که همواره با مشکلاتی که در داخل کشور روبرو بودن مجبور به ترک وطن شدن، که خودم هم از جمله از او افراد اشخاصی بودم که بعد از مدت‌های طولانی که در افغانستان بعد از حاکمیت طالبان به اثر مشکلات امنیتی یا مشکلاتی که سر راه ما قرار گرفت، من مجبور شدم با ایران مهاجر شدم و یک مدتی را که در ایران سپری کردم. واقعا یک چیز هست که وقتی که ما خود ما در کشور خود آرامش نداشته باشیم، آسایش نداشته باشیم، همدیگر پذیری نداشته باشیم، یک کشوری که متشکل از اقوام مختلف از همدیگر پذیری و اتحاد وجود نداره، طبعا ما در هر کشور دیگری که ما مهاجر میشیم با مشکلات و معضلات روبرو میشیم. هر کشور قانون و قواعد و فرهنگای خودش داره و ما در طول مدت زمانی که در ایران بودم، طبعا ایران هم مشکلات خودش داشت و در قبال مهاجرین برخورد بسیار زشتی داشتن، با وجودی که اکثریت عزیزای ما از ناد و مدارک قانونی داشتن، با افراد قانونی اینا هم برخورد زشت میکردن، چی برسه با افراد غیر قانونی. و اگر قرار باشه که یک کشور پذیرش از ایران نداشته باشه، نخواهی که مهاجر در کشورش حضور داشته باشه یا حضور پیدا کنه، باید اصلا با افراد قانونی هم اینا ویزا صادر نکنن، یا اگر افراد غیر قانونی که وارد کشورشان میشه، طبعا اونا به خاطر مشکلاتی که در کشورهای چی اروپایی باشه چی آسیایی باشه اینا مهاجر میشن، بنابر مشکلاتی که میباشه تمام دولت ها در جریان هستند که فعلا شرایط افغانستان از لحاظ امنیتی، اقتصادی، سیاسی با مشکلات بسیار زیادی روبرو هست. و ای که بعد از مدت‌های طولانی مجبور به این شدم که ایران دوباره ترک کنم به قصد پاکستان، که پاکستان هم یک کشوری است که واقعا مشکلات خود داره از لحاظ اقتصادی. ما بسیار مهاجرینی را در پاکستان داریم که با مشکلات بسیار سخت روبرو هستند و اکثریت اینا به مو امید و آرزوی که آمدن، مشکلات که در افغانستان داشتن و اینجا آمدن که خودشان را ثبت سازمان یا نهادهای بین المللی کنن و یا ای که اسکان مجدد برای یک کشور یا ای که اینا یک درخواست پناهندگی بدن برای یک کشور اروپایی فقط به خاطر امنیت جانشان. متاسفانه ای همچنان روند کار این نهادها هم خیلی کند پیش میره و اکثریتی هم که دوباره پرونده هاشان مسترد میشه و من منست یک فعال حقوق زن یا فعال حقوق بشر واقعا ای جای نگرانی به من هست که هر افراد و اشخاصی که از افغانستان وارد ایران یا وارد پاکستان میشه مشکلات خاص خود را می داشته باشه، بخصوص
که بیشتر در این مورد اتمن صحبت میکنیم و شاید جالب باشه که شما بیشتر از مشکلات زنان مهاجران زن در پاکستان با ما بگوین. اما اجازه بدین که اینجا باز بریم به ایران. مهدی جان، در مورد مهاجران افغان همونطور که شما بیشتر گفتین در کنار تئوری های توطئه، ما شاهد پخش و نشر اطلاعات نادرست، اطلاعات گمراه کننده و حتی اطلاعات مخرب هم بودیم و هستیم. مثلا این تازگی ها ادعای تایید ناشده در فضای مجازی در ایران دست به دست شد که از گسترش بیماری جذام در بین افغان ها در ایران حکایت میکرد. در این مورد چی میدانیم بیشتر؟
اون شکل از کارزارهایی که مثلا امضا جمع کنیم علیه مهاجران افغان یا برای سامان دادن به وضعیتشون یا چیز، یک جور برخوردیه که در فضای مجازی میبینیم. یک جور برخورد هم الان عصر شبکه‌های اجتماعیه و هر کسی برای خودش دیگه در واقع یک تولید کننده اطلاعاته و دیگه مثل 10 سال پیش 15 سال پیش نیست که رسانه ها به عنوان مرجع چیزی رو تایید کنن یا نه. بنابراین خیلی راحت این اطلاعات نادرست، دونقیز، غلط در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته میشه و احتمالاً گروه هایی هم پشت این هستن که این اطلاعات رو بیشتر و بیشتر توسعه بدن و یهو یک جوی در شبکه های اجتماعی ایجاد میشه که بله مثلا پس عامل نمیدونم گسترش جذام که ادعا شده مثلا سالها در ایران نبوده مثلا سید جدید، موج جدید مهاجران افغان هستند. ولی از اون طرف باز توی صحبت‌های بخش پیش شما هم بود اشاره کردید همه جامعه ایران اینطوری فکر نمی‌کنند. بنابراین همون زمان که کارزارهای اینترنتی در فضای مجازی اینها راه افتاده بود در علیه در واقع مهاجران افغان، گروه‌های زیادی هم از ایرانی‌ها بودند که با هشتگ‌هایی مثل ما هم افغانی هستیم در واقع حمایت می‌کردند از در واقع هم نوعان و عزیزان در واقع افغانی که در ایران زندگی می کنند. توی همین مورد اطلاعات در واقع نادرست هم که در واقع پخش میشه بسیاری می بینیم که گروه ها و رسانه های ایرانی هستن که سعی می کنند در واقع فرصت زمان کمی اطلاعات رو راستی آزمایی کنند و نشون بدن که غلطه. توی همین مورد نشون بدن که اساساً جذام یک بیماری که به طور کلی در ایران یا در منطقه یا در هر جا ریشه کن شده باشه نیست. هر سال مواردی مثلا موارد معدودی شاید مثلا 10-12 تا مورد جذام مثلا شناسایی میشه در ایران. هر سال اینجوری هست که بیشتر این اتباع در واقع کسانی که شناسایی شدن با این بیماری ایرانی بودن و نکته مهم این هست که اساساً یک بیماری ویروسی نیست که مثلا با حضور یک نفر که مبتلا به جذامه در یک جمع دیگری مثلا فرض کن که منتقل بشه. اینها استدلالیه که خیلی از در واقع گروه های ایرانی که نگران برخورد مثلا فرض کن که دیگر ایرانی ها یا دولت ایران یا گروه های مثلا تند رو با مهاجران افغان هستن خیلی در واقع سریع سعی کردن که نشون بدن اینها. اگه ما خیلی به گذشته برگردیم یعنی مثلا بیش از نیم قرن پیش، رفت آمد بین ایرانی ها و افغان ها، رفت آمد فرهنگی تجاری، منظورم از ما رفت آمد مهاجرته ولی از این کلمه استفاده می کنم که حالا با این موج های اخیر مهاجرت در واقع یک تفکیک ایجاد شده باشیم، این بوده که مثلا چهره های فرهنگی به این کشور یا اون کشور مهاجرت می کردن، زندگی کنن، الهام بگیرن از اون فضا، کار کنن در اون فضا، چهره های اقتصادی برای اینکه یک رونقی به کار خودشون یا در واقع کار در اون کشور بدن مهاجرت می کردن و رفت آمد می کردن بین این دو کشور و خیلی از چهره های مثلا شاخص فرهنگی مثلا در حوزه ترانه ایران، آقای فرید زولاند، شاید خیلی از ایرانی ها الان ازشون بپرسی ندونن که کسی که مثلا پشت این همه مثلا ترانه های ماندگار ایرانی هست مثلا فرض کن که افغانه. منظورم اینه که نوع رفت آمد و تبادل و مهاجرت شاید نیم قرن پیش متفاوت بود ولی از زمان در واقع تغییر حکومت هم در ایران هم در افغانستان و بعد مثلا جنگ هایی که در افغانستان رخ داد و بسیاری از در واقع هم نوعان افغان ما مثلا فرض کن به ایران به پاکستان رفتن، این مسئله شروع شد با این تبصره در واقع که ایران خودش هم در اون سالهای ابتدایی درگیر جنگ بود. بنابراین شاید در اون زمان به نوعی ساماندهی درست مهاجرینی که وارد کشور می شدن امکان پذیر نبود براشون، ولی خب در موج اخیر هم میبینیم که بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در واقع میشه گفت که نه ایران نه پاکستان هیچ کدوم در ساماندهی پذیرش پناهجویان موفق نبودند.
و این جالب است، تا جایی که من جستجو کردم مثلا احمد وحیدی وزیر کشور یا وزیر داخلی ایران گفته که مهاجران افغان چالش امنیتی برای ایران ندارن و نیستن، اما همونطور که شما گفتین دیدگاه های در مورد این هم هست که ممکن است مشکلات امنیتی ایجاد بکنن برای ایران.
دقیقا همینطور هست که بخشی از حکومت یا صدای رسمی حکومت ممکنه بگه که مشکل امنیتی نداریم اینجا، ولی بیشتر مشکل مثلا ساماندهیه یا مشکل اقتصادیه و ما باید مثلا فرض کن که مهاجران غیر قانونی رو خارج کنیم و بتونیم اون کسایی که در واقع قانونی هستن یا مدارکی دارن اینها رو ساماندهی کنیم. ولی واقعیتش اینه که همینطور که گفتم پشت بعضی از این کمپین ها ضد پناهجویان افغان نگاه های امنیتی هست، کمپین های امنیتی هست، یعنی هر روز در رسانه ها ریز و درشت، حالا اگر در مناطقی باشه مثل خراسان یا فارس که تجمع در واقع پناهجویان افغان بیشتر از جاهای دیگه
که بدون شک تاثیر داره بر افکار
دقیقاً میبینید که رسانه ها هی خبرهای منفی درباره
علیه مهاجران
ایجاد میکنن، ولی در واقع مسئولان میگن که نگاه امنیتی، یعنی مشکل امنیتی وجود داره.
تشکر از این مهدی جان. خب در مورد آنچه که بیشتر گفتیم اطلاعات نادرست، تا جایی که من جستجو کردم فاکت های موجود است که میبینیم که جزام در ایران همونطور که شما هم گفتیم به طور کامل از بین نرفته، اما سال 2005 به شدت کاهش یافته. مثلا به اساس اطلاعات سازمان جهانی صحت شمار موارد جزام از 79 مورد در سال 2005 به 6 مورد در سال 2022 کاهش یافته و هیچ مرجع صحی معتبر تا حال جزام را در ایران یا افغانستان به عنوان یک همگیری اعلام نکردم. همونطور که می دانیم و شما هم گفتین که این بیماری یک بیماری باکتریایی هست که عمدتاً پوست و رشته‌های عصبی محیطی را درگیر میکنه و قابل علاج و تداوی است، اما اگر تداوی نشود ممکن است که سبب صدمات دائمی و ناتوانی های دائمی از جمله فلج شود در بدن. خب صالحه جان، شما میدانین که پاکستان اعلام کرده که نزدیک 2 میلیون مهاجر افغان را اخراج خواهد کرد، مهاجرینی که بدون اسناد خوانده میشن و همونطور که در جریان هستین از اکتبر پارسال به این طرف بیش از 500,000 مهاجر افغان اخراج شدن و خب سوالات هم در این مورد مطرح است که چرا حالا پاکستان تصمیم گرفته که مهاجران افغان را به یک بارگی اخراج بکنه. خب میدونیم که یکی از موضوعاتی که مطرح میشه است که پاکستان اتهام وارد میکنه که برخی از مهاجران افغان در ناامنی های اخیر در پاکستان دخیل بودن، اما طالبان افغان این اظهارات را مدام رد میکنن. در مورد اسناد مهاجرت هم اسناد گوناگون وجود داره، مثلا که پی او آر هست که یک سند هویتی هست که برای مهاجران افغان در واقع اجازه میده که به صورت قانونی در پاکستان زندگی بکنن، یکی ای سی سی هست که او هم کارتایی است که تقریبا به بیش از 800,000 مهاجر افغان داده شده که حالا اونا هم در خطر اخراج هستن. میشه ما بگوین که شما خودتان چگونه زندگی میکنین در پاکستان، چه نوع سند شما خودتان دارین؟
ما خودم ویزا گرفتیم و قانونی وارد خاک پاکستان شدیم و طبعا کسایی که غیر قانونی یا بدون مدرک وارد خاک پاکستان میشن، این یک چیز واضحی است که هر کشور بنابر از امو قانون و قواعد خودش مسائل مهم هم در نظر میگیره که مسائل اساسی و عمده امو مسائل امنیتی است. متاسفانه که در این اواخر قیمت ویزای پاکستان به حدی بالا رفته که اکثریتا توانایی از این ندارن که ولو که اگر مریض هم میباشن نمیتونن اونا ویزای قانونی بگیرن یا قانونی وارد خاک پاکستان شوند. و کسایی هم که کارتای هویتی دارن بنابر امی مسائلی که با وجود که اینا آگاهی دارن که افغانستان جای امن و کسایی که با کشورهای همسایه پناه آوردن نیست و اینا رو دوباره اخراج میکنن و اگه مهاجرین را که غیر قانونی هستن اینا رو دوباره اخراج میکنن که اونا با یک امید و آرزویی که وارد خاک پاکستان شدن نه جای به بودن دارن و نه چیز ایت نوع امکاناتی در افغانستان به دسترس اینا قرار نیست و دوباره اینا به کشور برگردانده میشن و زیر امو ظلم و استبداد طالبان متاسفانه که هیچ کدام موضوع مهمی در این مورد نیست که مهاجرین افغانستان
با خطرات جانی حتی میتونن که روبرو باشن. من میخوایم به ما بگوین که بر خود شما چقدر تأثیر گذاشته این خبر اخراج یا ادامه اخراج مهاجران افغان از پاکستان؟
طبعا تنها بر منی که بر تمام مهاجرینی که در پاکستان هستن اثرات بسیار منفی داشته، چرا که هر کدام ما بنابر مشکلاتی که داشتیم و کشور پاکستان پناه آوردیم و مشکلات و معضلاتی را که داره، طبعا هر کدام ما اگر دوباره به کشور برگردانده شویم خطرات جانی هست، تهدیدات هست، مشکلات ناامنی است و به خصوص خانمایی که در ادارات دولتی یا غیر دولتی یا در اواخر در اعتراضات و بر ضد امی قانون و قواعدی که طالبا و محدودیت هایی را که سر رای زنا وضع کردن ایجاد کردن، هر کدام اینا صدا بلند کردن. متاسفانه اگر اینا برگردانده شوند خب این بهتر معلوم است که با سرنوشت اینا چی صورت خواهد گرفت و ما شاهدم هستیم که بیشتر بیشتر خانمایی که مترس بودن زیر ظلم و استبداد طالبان قرار گرفتن، زندانی شدن، شکنجه شدن، از ایک نوع ظلم و استبداد بالای اینا دریغ نکردن. نه تنها زنا که تقریبا بیشترین مردم افغانستان زیر خطر قرار دارند.
تشکر از این. خب مهدی جان، در مورد سیاست حکومت جدید ایران اگر یک کم صحبت بکنیم که در قبال مهاجران افغان چه خواهد بود؟
قبلا توی همین برنامه هم صحبت کردیم درباره این که کلن سیاست ایران در مورد افغانستان رو دولت نیست که تعیین میکنه، در جارهای بالادستی، نهادهای بالادستی و حتی نهادهای نظامی بیشتر مشارکت دارن در سیاست ایران در قبال همسایگانش تا در واقع خود دولت. ولی خب از اون طرف میبینیم که دولت در واقع برحال برای ساماندهی اوضاع داخلی و موضوع پناهجوها برحال دست بالا رو داره و حرف هستی رو میزنه. آقای پزشکیان رئیس جمهور منتخب که تا یک ماه دیگه باید دولتش رو معرفی کنه و کار رو به دست بگیره، قبل از این که در واقع در انتخابات پیروز بشه، درست شاید یک شب یا دو شب مانده به مرحله دوم انتخابات، در قالب یک نامزد انتخاباتی وقتی ازش درباره موضوع پناهجویان پرسیدن، سه تا راه حل داشت، یعنی یک راه حل سه بخشی داشت. در واقع بخش اول این راه حل چیزیست که بهش میگن انسداد مرزها، یعنی این که در حفره هایی که در مرزهای ایران وجود داره رو ببندیم و اگر که قراره که کسی وارد کشور بشه، مهاجری، پناهجویی وارد کشور بشه، فقط از در واقع راه های قانونی، مسیرهای قانونی بیاد و به این طریق جلوی یک سیل مثلا فرض کن که مهاجر بدون شاید مثلا مدارک و غیر قانونی اصطلاحاً رو بگیریم. راه دومش این بود که آنچه که از پناهجویان افغان در داخل کشور هستند رو ساماندهی کنیم، ببینیم که کیا در واقع مدارک قانونی دارن و کیا ندارن و احتمالا اونایی که در واقع مدارک قانونی اقامت ندارند رو راه حلی برشون داشته باشیم که کشور رو ترک کنن. و راه سوم البته تأکیدش این بود و این رو دست کم در نامزدهای دیگه انتخابات نمیدیدیم، که بخشی از پناهجویان افغان یا مهاجران افغان برای سالیان درازی توی ایران زندگی میکنن و حتی در ساخته شدن ایران مشارکت داشتن و حتی در جنگ های ایران در واقع مشارکت داشتن و حتی در جنگ های نیابتی ایران هم شما میدونید که مشارکت داشتن. البته اشاره به جنگ و جنگ نیابتی اینا از زبان پزشکیان نبود، ولی ما میدونیم که ایران در واقع در طول این سالها بسیاری از مهاجران افغان رو در قالب لشکر فاطمی میون مثلا بسیج کرد و در سوریه استفاده کرد. به هر حال حرف آقای پزشکیان این بود که بسیاری از مهاجران افغان که برای سالها در ایران اقامت داشتن در واقع مشارکت داشتن به نوعی در ایران، در امور ایران، در اقتصاد ایران، در مثلا فرض کن که آبادانی ایران، و اینها رو باید یک در واقع سیاستی داشته باشیم که بهتر بتونیم ازشون پذیرایی کنیم.
بسیار تشکر. خب چون فرصت برنامه اندک است، صالح جان، حال با توجه به این همه موانع و چالش ها و مشکلات فراروی مهاجران، شما خودتان به عنوان یک مهاجر آینده خود را چگونه میبینین؟
مهاجر از نامش پیداست که طبعا در مهاجرت و در یک کشوری که اصلا سرنوشتش معلوم نیست و امید و انگیزه برای آینده نداره و مثل ما همه مهاجرین یعنی کدام انگیزه نداریم. طبعا مشکلات ما همش پروپوشی کشور است و ای که ما به مهاجرت هم کردیم به خاطر که از مرگ نجات پیدا کنیم و متاسفانه از هر طرف یا از هر بوده که بسنجیم کدام انگیزه و امید برازی نداریم که ما بر آینده خود فکر کنیم، چرا که در دو نشست دوحه متاسفانه با سرنوشت مردم افغانستان معامله صورت گرفت و در نشست سوم هم که به نتیجه نرسیدن. و یک نکته دیگه باید یادآوری کنم که مردم افغانستان از شوق سفر نکردن و اینا کسایی بودند که کوچانده شدن به اثر ظلم و استبداد و تنها مردم افغانستان نیست که مهاجر میشن به کشورهای ایران یا پاکستان. متاسفانه ما میبینیم اگر یک افغان به اثر مشکلات به ایران یا پاکستان مهاجر میشه و در کشورهای دنیا ما شاهد هستیم که ایران و ایرانی ها و پاکستانی ها هم حضور دارن، باید این مشکلات اینا زیاد جدی نگیرن و اوضاع فعلی کشور ما در نظر گرفته و بالای مهاجرین ظلم نکنن.
بسیار تشکر از شما صالحه عینی، فعال حقوق بشر از پاکستان، و مهدی احمدی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
و ما ورس دا ونی مهم پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار مو لایو متفاوت زاویې د مسایلو د تحلیل لپاره ځانګړی و مې ورسته راوولم. نن خبرې کې چې د ګلمن وزیر مرګ تر شا څه تاثیرات پریښي دي، په دې مهم خبروم چې په 2021 کال کې یو ځایي زیږیدلی نه ماشومان درې کلن شول او خپل مور سره نمونه د ریکارډونو نړیوال کتاب کې ولیکل شول. لغه کورنۍ مهم خبروم چې خپل څلور کسیز الوتکې په کور جوړ کړی او اوس د نړۍ په چکر وتلی ده. د مکیش امبانی په کال کې د بسوګي د واده پای ته رسیدو راپور هم درته لرم، خو تر هڅه لمړي د تیری ونی د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی په یو لسم اکتوبر د تلویخ زره پښتنو استادو قامی عدالت د ګیلمن له جنازې وروسته منظور پښتین ګواخ کړ چې د ظلم په اساس د ولاړ نظام د غورځولو وخت راغلی، د خبرو نه بلکې د عمل وخت دی.
زمن د شهیدان او انتقام دادای تر اپور تاسو یو څه جوړ کو او بیا یو عمل شو نو راځم په لمتای نو تقریرونه د شهیدان د وخت نه دی، نو د یو عمل وخت او هغه عمل یقینا په یو وړه کچنا چې څومره هم په لوی کچوي دومره د کامیابی چانس زیات دي او دومره بیا زرګ هم کولای شي په اسانه هم کولای شي.
او زه د مسلم لیگ د بنیادی روحانیت نه استفا ورکوم چې زما بچی دی وجلې چې دغه د څوک تاسو نشي کولای زه دې د پاره اوسات شو.
زما د ټولو هغو سیاسيونو څخه چې د بیورن کرخې لاندې پرتې هیله دادا چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي او د منظور پښتین ترڅنګ ودرېږي ترڅو د افغان ولس غږ ټول نړۍ واوري او هغه پرېکړې چې هلته کېږي هغه هم په ټولیز ډول باندې د ټولو د تایید وړ وګرځي.
ننګرهار کې خونړی طوفان او شهر ناپرسان ځای خلک وای تر محدود بنسټونو پرته هیڅ څوک د ننګرهار د ناورین قربانیانو ته د لاسنیوي پنیت ندی راوړان شي. طالبانو خوست کې اجازه نه ورکړي او ننګرهار کې د مرستې خیمه تړلې ده.
ورونه ورزول او تقریبا سلګونه باندې کسان پکې زخمیان شو، بل سلګونه کسان پکې هغه پکې خپل ژوند د لاس ورکړو. دا موږ سه شنبه سهار 5 بجې د خبر بس ټیم دلته سفود رساله تر ورسېږي. سروې مو شروع کړه او د خلکو مشکلات مو اوریدل. موږ دې نتیجې ته ورسېږو. په لومړنۍ ورځ باندې چې دلته خلک ژوند ډېر زیات اغېزمن شوی، کوم خوراکي توکي چې دوی په کور باندې یا ورزیدلي یا ور باندې باران ورنو دي، اوبه ور باندې ورغلي وي، خوراکي مواد یې زمونږ تللو نو د پرون نسم د تیاری د پخې ډوډۍ توزیع روانه کړې ده. الحمدلله زموږ ټیمونه پاره دي. دلته
هغه خلک چې هغوی وفات شوي دي او کورنۍ سرپرستان یې نشته لري او خپل کورونه د لاسه ورکړي، البته د کرایانه احساس پلان لري چې هغوی ته کورونه جوړ شي. او په دوهم قدم کې د یتیمانو سرپرستی وکړو، تعلیمي سرپرستی، مالي سرپرستی، ورسره نقدي مرسته وکړو، همکاري ورسره وکړو. زخمیان ډېر زیات دي، د هغه زخمیانو کورنۍ سره ځینې زخمیان داسې دي چې هغوی کور ته نفقه ګټله، د زخمونو له وجه نه داسې ورځې مسلسل هغوی د خپل حلالې نفقې ګټلو پسې نه شي وتی، هغوی سره مرسته وشي.
حکومت راغلی، حکومت نن رښتیا خبرې خپل نظامي سړی د حکومت نه اوس پیل خپه یم. پکې چې هر ولایت کې چې باغ وشو او تر والی پورې تر هغه دلته تش ولسوال څه کې چې هغه یو سر ګروپ هم نه راغلی،
نه دی راغلی. د
چا پوښتنه کړې ستا ودې راغلی ته څو ورلاندې شوي سونې ورلاندې شوي دغه پورې کورو کې پور خلک ورلاندې شوي.
او په انګلیسي د وازنی مسلط طالب مذاکرات چې وګ مهاله غیابت عباس تنگزید طالبانو لبیا وخت رسیدو راهیسی څلور ځلې مرور شوه دی. ځنی مرورتیا د غیابت سبب او ځنی څنګه تکیدل د تند نیوکی او ویناوی بولی.
عباس تنگزای وایو سکلای دا او فکر کړی چې دا نظام په ځای دی چې خلکو ته او نړیوالو ته منلو وړ شي، دوی هغه پالیسیانې غوره کړې دي چې د خپل نظام ژوند او بقا یې د خطر سره مخامخ کړی دی او هم یې نړیوال ټولنې سره په مشکلاتو کې اچولي.
سره نه غړي چې په دوه خطر کې د امریکایانو سره خبرې وکړي، هغه خپل علایق د عیسی نه لرې کړل او د پکې امریکا سره اندېښنه چاګې کې تاسو معلومه ده ملا برادر هم شامل دی او دغه نورې ډلې هم شامل دي. او همدا یې لازم چې پاکستان کله امریکایانو سره نظام بدل شو، دې دفتن هغه ډله چې په دوحه کې د امریکایانو سره نږدې شوې وه هغه یې په شا وتنبوله او خپله ډله یې په کندهار کې حاکمه کړله او نظام پاکستان یرغمل او د مقابله ناکام.
بیا هم ستړي مشي. ننګرهار تیرونه یو غیر پیشبینی شوی توپان سیلې او غلې له سختو تلفاتو سره لاس او گریوان کړ چې د ناتایید شوی او شمیرو لمخي په دغه ناورین کې لکتر لګي او 130 تنه مړ شوی دي، 400 تنه ژوبل او سلګونه پورونه ویجاړ شوی دي. طالبان که څه هم د مړو او زخمیانو شمیر یو نیم سلطنه خي، خو د ننګرهار د عام روغتیاي وسرچینې ازادي رادیو ته وایي تلفات تر هغه په مراتب لوړ دي چې د طالبانو ادارې اعلان کړی دي. د سرچینې په وینا د ناورین د ټپیانو لپاره یې شاوخوا 300 راغلي ځوانانو نوی ناخسته چې هغه هم کم شوي او که د ملګرو ملتونو د درملو مرسته نه وای ورسېدلې په دې برخه کې به هم لسونو سره لاسو گریوان وای. بلخوا طالبانو هغه خیمه په زور ټوله کړې ده چې ځوانانو د ننګرهار د فرهنګ ریاست سره په مشوره د ناورین ځپلیو د مرستې لپاره جوړه کړې وه. فعلان وایي لومړی ورته ځای له خاره د باندې عیدګاه جماعت انتخاب کړ، خو د خیمې له درولو څو ساعت وروسته ورته وویل چې د عدلي وزارت حکم دی چې خیمه ټوله کړي. خوست کې هم ځوانانو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې د ننګرهار د ناورین ځپل یو د پاره د مرستو خیمه ودري. دغه توپان د کورونو د دیوالونو بامونو له راغورځولو سربیره د اوبو رسونې شبکې، د مخابراتو خدماتي انتنونه، د تیلو ټانکونه او د سړک د غاړې غرفهیي هټۍ هم له منځه وړي دي. او د دې تر څنګ د ننګرهار د کرنیز فارم د باغونو سلګونه ونې له بیخه غورځولي. د غرازي په تورخم کې هم د طالبانو لخوا د راستنو شویو کډوالو لپاره جوړ شوی عمري کمپ تر ډیره تخریب کړی دی. د ننګرهار د ناورین قربانیان وای تر اوسه د قمر او احساس خیریه بنسټونو پرته لاسنیوي ته هیڅ کور نه او نړیوال بنسټ نه دی رامخته شوی.
نو خو دی خواته هیڅ سوګم نه دی راغلی.
حکومت
راغلی، حکومت نه ترختیا خبري، زه خپل نظامی سړی یم، حکومت نه اوس پیلن خپه یم. په دې چې هر ولایت کې چې باغه وشو او تر والی پورې تر هغه بدل ته تشول سواد څخه چې هغه یو سر گروپ هم
نه دراغله دا
نه چا پختنه کړي ستو درغه عدالت سو ورلاندې شي سو نه دی ورلاندې شي ته پوری کورو کې ټول خلک ورلاندې شو هغه ورلاندې شو چا
به شي څوک اسان تاسو کلی کې ورلاندې شي د دقیق راته ویل شي
تقریبا لس ټول سن خو ډیر ورلاندې شي
دا چې وفات شي دي شهیدان شي دي او زخمیان
زخمیان خو ډیر دي زخم
زمون ماشومان تقریبا د درې مسلورم ورځ دا وچ ډوډۍ پخوانی ډوډۍ مونږ په بو کې لمده او مونږ خپل بچو ته ورکاو مونږ دغه مالدار خلکو نه هیله کو چې څنګه تاسو د دستون نه د غوړی ورېږي تیریږي څنګه تاسو د دستون نه د غوخي تیریږي څنګه تاسو د دستون نه د نوشابه د شین خطه زی چې دغه ماشومان چې وچ ډوډۍ خوري
یوازې داخلي خیریه بنسټونو یو شمیر راغلي دی د کار کې تر دې دمه د چ مونږ په سیمه کې موجود دي د سنړیوالي خیره موسیسی ندی لاره رسیدلی نو هر څوک زما غغوري په تاسو ټول باندې مو غغري چرآشه د خلک ډیر زیات غیظ من شوې دي ډیر زیات درد من شوې دي په دې وخت کې دوی زما استاد الله سنوي ته اړتیا لري که هر طرف ته وګورو د ماشومان جړاګانې دي مشران یو قسم په ورختا دي مړي شوې دي زخمین دي نو دا خلک زما استاد الله سنوي ته اړتیا لري ان شاء الله تعالی قمر بنسټ با د دوی سره د وګد محل لپاره
او له استخباراتي پیچلتیا او ډک بریټ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د رهبری غړي ګیلمن وزیر تر مړینې وروسته دغه غورزنګ خبرداري ورکړه چې د اکتوبر په 11 بعد د پښتنو د څلويغ زر اساس او قومي محکمه را بولی چې د پاکستان د ریاست پر وړاندې به د پښتنو وروستي پریکړه پکې وشي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین قام ته په انلاین وینا کې ټینګار کړی دی چې د پښتنو د ټولو ستونزو حل لاره اوس دا ده چې پر دوی مسلط ظالم نظام نسکور او لمنځه یوړل شي. خدای نه دی ویلي چې کوم نظام او څنګه باید در نسکور کړی شي. هغه له ټولو پښتنو افغانانو غوښتي دي چې د اکتوبر تر 11 د ګیلمن وزیر د مظلومانه وژل کېدو موضوع په ټولنیزو رسنیو ژوندۍ وساتي. خو دی به د پښتنو د هر قشر ګوند او باور د لودونکو مشران د وزیرستان قومي عدالت یا محکمې ته راوبوري.
دغه په اغنا پس چې کوم نماینده خلک دا ولوسونه خوخ کی دا به سایت ته کینی ملتا بیا نور خبره نشته یا پریکړه وکوي چې دومره لویا مشرتبه او دغه پر شا ولوسونه موجود دي او یو لوی اعتماد په قران د خپل مور په پای او عزت قسم وشي او تر هغه پس خو ظاهره خبره ده چې د پریکړه نه پورته به څنګه دي.
ما انتظار وکړو ځکه چې د ګیلمن غونډې کې سړی په اسلام آباد کې مري او تر نن پورې د هغه خلکو نه شونی وي کوم خلکو چې دی وجلو. نو زه چې دا سیاست کوم یا زه په دې پارټۍ کې مسلم لیگ کې یم نو زه د خپل بچی د پاره یم د پښتون د بچی د پاره یم چې هغه ته څه د خیر خیګړې کار راوړم. خو نن ماته دا پته ولګېده چې ما خیال ناراضي چا زمونږ دا غو مګی شهر د پښتون د خیر خګړې ته نور سوچوکا. نو نن زه دا یو اعلان کوم زموږ مسلم لیگ ورونه هم دا ناستی چې زه د مرکزی کونسل نام استعفا ورکوم زه د صوبایي کونسل نام استعفا ورکوم او زه د دې کوارډینیټر د زم اعلانم زه استعفا ورکوم.
د نړۍ استخباراتو وظیفه سپارلی ترڅو لره وبرکې توریستی حمله وکوي نظامونه جوړخت او مرکزی نظامونه قوت او پایداری ته پرینګدي. د ارمان لونی د کاکړ عارف وزیر او ګلمن شهید څخه د مخه هم ډیر هیواد پال اشخاص شهیدان کړي او دا لړۍ لا اوس هم دوام لري. او زه مطمئن یم چې موږ او تاسو که غږ سره یو نکړو دا لړۍ به لا نوره غزيږي.
بلخواتی رونه په ټوله نړۍ کې افغانانو د ګیلمن پښتین غایبانه جنازي فاتحه اخیستې او د هغه لپاره د حق غوښتنې لاریونونه هم پیل کړي دي. په افغانستان کې که څه هم طالبانو د ګیلمن وزیر جنازي ته اجازه ورنه کړه او نه یې په دې اړه بیان ورکړی خو کابل کې یو شمېر افغان ځوانانو په زوره د هغه جنازه او اجازه نه ورکولو په اړه مظاهره کړې ده چې طالبانو پرې ډزې هم وکړي. سرچینې ازادي رادیو ته وایي ننګرهار کې سلطنه کابل کې شل او په خوست کې هم ګڼ شمیر ځوانان نیول شوي چې د ګیلمن فاتحه او جنازه یې کول غوښتل. خو طالب سرچینو ازادي رادیو ته ویلي ډیری ځوانان له تادیب او پوهولو وروسته خوشی شوي دي. په لندن کې بیا قهرېدلو افغان لاریونوالو د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون کړی چې په منځ کې پاکستاني ډیپلوماټ په بوټانو ویشتل شوی دی. لارنوالو ازادي رادیو ته ویلي دغه ډیپلوماټ افغانانو ته د لاس په اشاره د پولیسو لکتاره بد ردی ویلي او غوښنه کول. بل خو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانانو د ګیلمن کورنۍ ته د هغوی د مبارزې د حق په نوم تر اوسه لسګونه زره ډالر راټول کړي دي. د میرمن نغمې لخوا په آنلاین فنډ ریزنګ کې تر اوسه 100,000 ډالر دي چې په سعودي عربستان کې بیا د افغانانو لخوا 250,000 ریال راټول شوي. دغه راس په امریکا کې د خوست میشتو لخوا 15,000 ډالر او استرالیا کې 14,000 ډالر خو د جرمني په کولن کې 12,000 یورو راټولې شوې دي. دا غشمیر دي چې د ازادۍ راډیو ته رسیدلی او د نورو مرستو معلومات لا نه دي خبر شوی. او تیر ونی د ګیلمن وزیر لمړی نیورسته په لارو بار د خلکو نظر د ګیلمن وزیر پر کورنۍ او چې آیا دا کورنۍ به د ګیلمن لبایله لورسته پی ټی ایم سرپاتې شي کنه. خو د ګیلمن وزیر کورنۍ د غړو سرګندونو ټول خلک حیران کړی دي. د ګیلمن وزیر مشرور عرفات وزیر وای په عربي هوادونو کې مزدوري پرې خیده او د پښتنو د ژغورنې په مسله کې به لمنزور سره د ګیلمن وزیر پر ځای اوګه پوګه روان شي. هغه ویلی نه یوازې دا بلکې د کورنۍ ټول غړي قومي مبارزه کې قرباني ورکولو ته چمتو دي. بلخوا منظور پختین وای چې د ګیلمن وزیر مور چې د زوی مړینه ترې پټه ساتل شوی و په دغه درانه غم ونه ژړل او دا ورته د نه باورې دل وړ و. منظور پختین زیاته کړې د ګیلمن وزیر مور ورته همغه شی به ویلي چې که ګیلمن وزیر نشته نو په ظاهر ځان به د پښتون ژغورنې لاریونونو ته زه در سره روان شم. د ازادۍ راډیو د کوزی پښتونخوا لپاره ځانګړې څانګې مشال راډیو نظمه همکاري خالده نیاز د ګیلمن وزیر مور راغولې ده. د ګیلمن وزیر مور ویلی زوی ورته لمرک څو ورځې وړاندې په ټلیفون ویلی چې اسلام آباد ته راولم چکر در کوم او درملنه دي کوم خو لوادي مخ کې د زوی جنازه ورته راوړه.
د ګیلمن وزیر نه علاوه تاسو نور سمره بچی دي
همو دوا زامن دي ګیلمن سره درې همو شپږ لیڑا دي.
د ګیلمن وزیر څو بچی دي
ګیلمن وزیر دوا بچی دي درې لیڑا دي.
تاسو سره اخیری خبرې د سکړې وي او کله شوې تاسو سره اخیری خبرې؟
پانا د ویره د مختام سره خبره وکړه چې مرکړې چیر شي مو ته چې زپا پلارګانې شي یا وی چې تغییر خو نه وي مو ته چې نه نه یا تغییر وی چې مې واته کده ته مې لاوي چې ته چیر ته مې لاوي وی چې چې زه ډیر شم مرکړې ته د دولا خوښه خوښه شي رضا وی چې بیا دې زخپل اورو ورو ای چې سلام آباد او د پچاکر بیا ورو خو ځستې دای دای نه دا سره وای چې زیدا سره وړه چې دای نه و.
ها او دې چې کله دی باندې حمله وکنو تاسو ته چا خبر درکو څنګه خبر شوی؟
دای چې کله وکلی ته ورو ورځي ولې خبر راکړه تن ماسیر تا ول خپل ماسی مر دا ول جاده سره شهر دا خپل ماسیر تا و چې سیدان یې کړای جاي مړ نه دای او زه باندې په حالات یې رو واسطه
مطلب ته چې کله دی باندې حمله شو دی هسپتال کې نو تاسو ته هیڅ خبرتیا نه و تاسو ته هیڅ پته نه و
نازل لوڑا نه و پیسې ځکه پیسې اسلام آباد ته میدون و را سوال آیو
او په چکر مکر به تاسو بوت لې چرته اسلام آباد ته یا نور زینو ته
اے یو ور یې دته لوي چې بیا دې اده کړي بیا یا په چکر دی چې بیا یې پټا رغ رغ ډاکټرون دې کړو
او د خو به شاعری هم کول نو تاسو ته به شعرونه وغیرہ ویل
نه شعر نه تا وی دا شعر ورته او یا چې مو زړه ته یال څه
د ګیلمن نه خو بچی هم پاتې شوی دي نو د بچو به اوس سو کفالت به سو کوي
نیز به سوتی ګیلمن دوا ورنه دي اری سوتی یو مل ما ټکای دی دا سارا و د ګیلمن سارا شهر دا
او دا سه هم لیکيږي چې د دوی بهر ملک هم یو خزشتنه دي کې څه حقیقت شته دي
بلا شته افغانستان شه دا
خدای ما شومان شته
نه دا غاست
تاسو غوښتنه څه ده حکومت نه یا نور چې کوم واکمن دي دا غوښنه مو څه غوښتنه ده
مې زه امن ده نه غوښته او نه ده نه غوښته چې امن وکړش وردا واوما
او ګیلمن باندې چې کوم خلکو حمله کړی دا نو دا غي حواله سره سوای تاسو
عمله چې په کړي دا هه پاتا موته نه لګی دا چې څه دښمنی اوسه حکومت په هڅه چیرې لور شته کاي د تمامه لې ویری تا کې اېڅه اېچا سره اېڅه غا نو دښمنی خپل شهر د دنیا وا وام تاخير غوښته خدا پاتا چې دې عزت انش کا
پیغام سور کول غواړی اخیره کې
اے چنینا سماو کی دا سے انتہا موہر کو اچھے تیپاک و شیلیرا ایسا نہ دکڑی پشتون نہ تا آوے چھے تیپاک و کے چھے دارا بید دا دا بکاوی ہونا دا ترسارے ہونا ورڑا آگی میرا ایسا زرار و چاہتا نہ دا ویرکڑا کو دا چھے پشتان نہ تا آوے چھے تیپاک و کے چھے نو دا با دا بکاوی
د ګیلمن وزیر مور ته غوښتل آزادې رادیو ته د طالبانو د خارجه وزارت ایوی باوري سرچینې ویلي د طالبانو د مذاکراتي پلاوی یوازنې په انګلیسي تر نورو ډیر پوغړې اباستانه چې وروسته د دغه ډلې د حکومت لخوا د خارجه وزارت موین وټاکل شو لشاو خوشپګو میاشت رئیس پر رهبرۍ د توند نیوکو بیاناو لامل ګوخي ساتل شوی او نو موړې اوس مهال مرور په قطر کې دی راځي دا سرچینه وایي عباس تنگزیا چې د دوه د مذاکرات پر مهال امریکایي لوري سره د خبرو د تبادله مهم چینل د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته د خارجه وزارت څوکۍ ته پته موخو په تیرو دریو کالو کې څلور ځلې مرور شوی دی سرچینه زیاتی ښاغلی ستنگزیا د خارجه وزارت د معینیت څوکۍ ته هم د طالبانو له ډیرو فشارونو وروسته په دوه میاشتني ځنډ حاضر شوی و مګر په وروستیو کې د پاکستان ضد او په خپل ځایم باندې له نیوکو ډکو ویناو وروسته د رهبرۍ لخوا تر سختو فشارونو لاندې راغی کابل کې د رسنیو یو شمیر استازي هم ازادي رادیو ته تاییدی چې ښاغلی ستنگزیا مرکو ته نه حاضرېږي او خبریالانو ته وایي چې حقیقت که ووایم تاسې یې نشئ خپرولی او که نشر مو کړ بیا ماته او تاسو دواړو ته تاوان کوي کابل کې د رسنیو یو استازی د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ رادیو ته وایي هغه وخت چې عباس ستنگزیا هیواد کې و دوی ته یې مجلس کې ټینګار وکړ چې د خپلو مشرانو له پالیسیو سره په سلو کې لس فیصد هم جوړ نه دی د طالبانو رسمي سرچینو ازادۍ رادیو ته له هڅو سربیره هم په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړي
زه فکر نه کوم چې د عباس ستنگزیا مشکل به وزارت یا چوکۍ وي زه فکر کوم چې اختلاف د نظریاتو ده ستنگزیا د اوناسو د نجونو د مکاتبو د پرانستلو غوښتونکی ده کار اهلي کار ته د سپارلو غوښتونکی ده غواړي چې د نظام مخالفین باید په عزت او ابرو سره نه په دې نوم چې تسلیم شه یا راسه نوم ولیکه دلته په افغانستان کې ژوند کوه صرف د ژوند حق اخیستلو په نوم باندې راشه هغوی غواړي چې نظام مخالفین باید په خوشحاله طریقه راوبلل شي او همدا ډول د امر بالمعروف په نوم باندې د وزارت له لورې د خلکو په شخصي ژوند کې بې ځایه پلټنې او مداخله کول او همدا ډول درې کاله د سرپرست نوم یو نظام ته ورکول هغه د دې خلاف هم ده د اساسي قانون نشتوالی هم احساسوي او په د حکومت هر وزارت او هر ریاست او هر مدیریت او هر امریت او اوس خو حتی هر ماموریت ته دا طالب ګمارل او طالب ته ورکول او دا هغه عوامل دي چې عباس ستنگزیا مایوسه کړی ده
هغه ډله کې چې د په حساب یو معتدل نظام تعهد په دوحا کې د امریکایانو سره کړی هغه چون رانغې د خپل په پلان کې ناکام شول فلهذا دوی په اول کرخه کې پرې نه خدل شول د ټور او تم بول شول دویم کرخه ته او په هغه اساس باندې دي چې کله بعضی خبرې کوي توند تیزی دا انتقاد دي دی هغه سالم انتقاد په حساب په دی دی چې د هغه دغه لحاظ نه کوي چې د فرزند خپل د مقام او د شوکي التذا بلکې د امغه لپاره کې کوم تعهدات دی کړی او تعهدات دی پوره نه شکرلې او افغانستان یو بد حالت خواته لاړ او د ټول د ایسای وسفین مخالفینو کې دي
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیز رسنیو ته روانې د منظور پښتین غي ویډیو غند باسونه جوړ کړو چې نو موړ په کې د ګلمن پښتین جنازې ته د خلکو په بیروبار کې ځان رسي کته هم ډیرو دا د هغه بهادری بلل او عاطفي لحاظ استایل خو د دې ویډیو د منظور پښتین د خوندیتوب پر اړه پراخ بحثونه هم جوړ کړی دي ګڼو فعالانو ویلي د غورزنګ ټول غړي په یو نه یو ډول د استخباراتي کړیو تر نخان لاندې دي او باید د پښتون ژغورنې غورزنګ فعالان په خپل بې احتیاطۍ پښتانه بل جنازې او پیښې زغملو ته اړ نه باسي ګڼو فعالانو بیا کمپاین پیل کړی چې پښتني قبیلې باید د منظور پښتین د امنیت لپاره ځانګړي قومي امنیتي ګارد جوړ کړي او هرې قربانۍ ته ولاړ کسان ورته وټاکي د ټولنیز شبکو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د ننګرهار د ناورین د قربانیانو وه چې ډېرې هیښوونکې کیسې یې تر شا پرېښودې په یو خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې یوازې یو تنکی زلمی او وړه خورې له طوفانه ژوندي پاتې شوي او باقي ټوله کورنۍ مړه شوې ده چې د پالنې لپاره یې ګڼو افغانانو سینه ډبولې دا راز دغه کورنۍ هیخون کې کیسه هم لاس په لاس شو چې په سره رود ولسوالۍ کې د خښتو لیوي بټۍ سره ګرو وه او تازه په دغه کورنۍ کې یو ماشوم زیږیدلی و. خو د طوفان له امله د میلمنو په شمول د همدې کور د یولس غړي ژوند له لاسه ورکړ. ګڼو هیوادوالو د خښتو په بټیو کې د بېوزله کورنیو ګراویدل د یویشتمې پیړۍ د غلامۍ تر ټولو بد ډول بللی او په دې اړه یې د حکومتي مسؤولانو د اقدام غږ کړی دی. فعالان نیوکه کوي چې افغانستان کې دا مهال د خښتو د بټیو شمیر خاوندان بېوزله کورنیو ته لږ اندازه قرض ورکوي او بیا یې کلونه د غلام په ډول د خښتو اچولو لپاره استفاده ترې کوي. او په ټولنیزو شبکو کې تیره اونۍ د پاکستان د خارجه وزارت مخې ته د هغو پاکستانیانو د بیروبار ویډیو د خلکو پام وراړولی چې له دغه هیواده د کار او نور بهانو په اساس د تیښتې په لټه دي. پاکستانی فعالانو دا د خپل هیواد لپاره درنه صدمه بللې او پاکستان یې ورځ تر بلې د واکمنو د ناسمو پالیسیو په بنیاد له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریبان او له وګړو په خالي کېدو بللې دی. دوی له دې ویډیو سره لیکلي له پاکستان سے زنده باغ یعنی له پاکستان نه په ژوندوني پښې وباسي. د شمیرو لمخې پاکستان نه په 2021 کال کې 2500 پاکستانی وګړي د بې روزګارۍ امنیتي شرایطو او نورو ستونزو له امله وتلي. خو دا شمیره په 2022 کال کې په حیرانوونکي ډول 215000 تنو ته یعنی درې چنده لوړه شوه. په دې کې شاوخوا 2900 کسان هغه پاکستانیانو چې لوړې زده کړې درلودې. که څه هم د 2023 کال په اړه دقیق معلومات لا نشته خو دغه کال پاکستان لپاره تر ټولو سخت اقتصادي کال و چې د یادې ویډیو په خبرېدو سره معلومیږي چې له پاکستانه د خپلو وګړو د فرار کچه د کمیدو پر ځای لا لوړه شوې ده. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې د تیر ونه جالب خبرې دا دي چې په نړۍ کې تر ټولو تاریخي لوی خو د بسوګۍ واده بل اخر تر سره شو. د هند تر ټولو ستر میلیارډر او د نړۍ د یو لسم میلیارډر مکیش امبانی د زوی انانت امبانی د واده وروستي مراسم تیر ونه د 14000 میلمنو په حضور کې پات ورسیدل. دا د تاریخ تر ټولو اوږد واده و چې څو میاشتې مخکې هم یو برخه مراسم تر سره شول او د نړۍ د 1500 مشهور شخصیتونو لوبغاړو میلیارډرانو او هنري چیرو ترڅنګ 40000 هندي میلمنو پکې د لس ورځو لپاره ګډون وکړ. خدا زلی د واده وروستي مراسم د 3 ورځې لپاره وو او د هند ګڼ مشهور شخصیتونه ورته راټول شوي. مکیش امبانی په دغه واده تر دا مهاله ل 3 میلیارډ هندي کلدارو زیات پیسې لګولي خو تا د هغه د 123 میلیارډ سرمایه دی وی ورځې ګټ نه هم کم مصرف دي. که څه هم له هند د باندې دا واده تر ټولو ستر اسراف بلل شوی خو له دې واده نه د هند د اقتصاد لپاره هم تر ټولو زیاته ګټه رسیدلی. د واده میلیارډرانو میلمنو د هند له حکومت سره په مختلفو برخو کې ګڼې پانګونې پیل کړې دي او هوکړې کړې دي چې د شنونکو په وینا دغه واده کې ټول نړۍ ته د هند تر ټولو ښکلی تصویر وړاندې کړی شوی دی. او د سلور یا پینزو ماشومانو زیږیدل نړۍ کې اوس عادي خبره ده چې زیاتره یې بیا ژوندي هم نه پاتې کیږي. خو آیا خبر یاست چې په نړۍ کې په یو وار د تر ټولو زیاتو ماشومانو د زیږولو او د ټولو ماشومانو ژوندي پاتې کیدلو ریکارډ له چا سره دی؟ هو، دا ریکارډ د مالی هیواد یوې مسلمانې کورنۍ عبدالقادر عربي او د هغه له مېرمنې حلیمه سیسی سره ده چې په 2021 کال کې د مراکش یو روغتون کې 9 ماشومان وزیږول او ټول اوسه پورې صحیح سلامت دي. حلیمه سیسی چې لخپل نوې وزیږیدلو ماشومانو سره 19 میاشتې په مراکش کې تر صحیح څار لاندې پاتې شوه، تازه یې نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب ته ورسول شو. دا غي په یو وار زیږول 15 یو څلور حلقان چې د حمل په دیرشمه ونې د عملیات په مرسته نړۍ ته راغلل اوس ټول درې کلن دي. دا غي د زیږون په عملیاتو کې د مالی د حکومت په غوښتنه د مراکش دیرشو ډاکټرانو وانډه اخیستې وه او حکومت نوموړي ته یو ځانګړی صحي اپارتمان جوړ کړی او تر څو یې 19 میاشتو پورې له ماشومانو سره جدي صحي څارنې لاندې وساتي او کوم ماشوم له لاسه ورنه کړي. تر دې وړاندې په یو وار د زیاتو ماشومانو زیږولو او ژوندي پاتې کېدلو ریکارډ له امریکایي نادیا سلیمان سره و. هغې په 2009 کال 8 ماشومان نړۍ ته راوړل او ټول ژوندي پاتې شول. او د اشوک السیری په نوم د هغه برټانوي میخانیک انجینر ټوله کورنۍ د ټولې نړۍ په چکر وتلې چې د سفر لپاره یې د کورونا د بندیزونو پر مهال الوتکه ځان ته په کور کې جوړه کړې وه. اشوک السیری په 2019 کال کې د پیلوټۍ لایسنس اخیستې وه او تر اوسه یې لنډمهاله پروازونو ته تمرینات کول. هغه مهال هغه غوښتل چې یو زوړ ماډل دوه کسیز الوتکه ولري چې له خپلې مېرمنې سره پکې وګرځي، خو د دوه لوڼو له پیدا کېدو وروسته یې دا سوچ پرېښوده او په ابتدایي امکاناتو یې کور کې د څلور کسیز الوتکې په جوړولو باندې کار پیل کړ. هغه له 2000 کال راهیسې د حکومت د هوایي چلن ادارې تر څار لاندې په کور د الوتکې جوړولو کار پیل کړ او تل لس میاشتو کې د کار تر بشپړولو وروسته نوې جوړه کړې الوتکه باندې د کوچنۍ لور نوم کېښود چې د 2020 کال جنوري کې 40 دقیقې بریالۍ پرواز هم وکړ. اوس د الوتکه 1509 کیلومتر پرواز کولی شي. د الوتنې جواز هم لري او په جوړولو یې 2,03,000 ډالر مصرف راغلی. اشوک تر اوسه په دې الوتکه 307 پروازونه کړي دي او د فرانسې تر څنګ ناروې پورې په دې الوتکه کې تللی او نیت هم لري چې ټوله نړۍ پرې وګوري. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاڼم هره جمعه د پیښو د متفاوت تحلیل او شننې لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپله ومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.